شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. دا خبري مجله زه احمد شیبر د امانه میرزي په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خپرونه کې ګڼ مطالب د افغانستان او امریکا او افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتي تړونونو په ارتباط دي. د دې تړونونو ګټې افغانستان ته څه دي؟ له خبرونو وروسته به یې په تفصیل واوري. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
افغان حکومت نن له امریکا او ناتو سره د امنیتي همکاریو سندونه لاسلیک کړل. د افغانستان مشرانو جرګې له جمهور رئیس اشرف غنی څخه وغوښتل چې امنیتي چارې د پخپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. او ایران وایي د لبنان پوځ ته پوځي وسایل ورکوي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه واورئ. افغان حکومت نن له امریکا او ناتو سره د امنیتي همکاریو سندونه لاسلیک کړل. دا سندونه د افغان حکومت له لوري د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا سفیر او د ناتو د ملکی استازي موریت یوخیمز لخوا لاسلیک شول. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی دواړه سندونه د هیواد د ثبات په ګټه وبلل او ویل چې د دې سندونو په اړه باید ولس او ګاونډي هیوادونه اندېښنې ونه لري. ښاغلی غنی دا ډاډ ورکړ چې د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره دا سند یو ډیر مهم سند دی.
امروز افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست میاره. امروز
افغانستان نن خپل ملی حاکمیت به اساسی دولت ترلاسه کړ. نن موږ شاهد یو چې د افغانستان دولت په نړۍ کې له خپلو همکارو دولتونو سره سیال شو. د خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره دا تړون چې زموږ د خلکو سیمې او نړۍ د ثبات، خیر او ښېګڼې لپاره ده موږ لاسلیک کړ، مبارک دی وي.
قرارداد را که بر ثبات، خیر و رفای مردم ما، بر ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم. مبارک باشیم.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په لاسلیک سره به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا شاوخوا له زر عسکر پاتې شي. د افغانستان مشرانو جرګې له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څخه وغوښتل چې د هیواد امنیتي چارې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. د دې جرګې مرستیال محمد عالم ازدیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی او اجرایه رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې پرونۍ ویناوې عملي کړي. د جوزجان چارواکي وایي قزاقستان د دې ولایت له سیلاب ځپلو سره د بیلابیلو ضروري موادو مرسته وکړه. د دې ولایت طبي پیښو سره د مبارزې مشر نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل نن سهار د قزاقستان هیواد د مرستو کاروان جوزجان ولایت ته ورسېده. ښاغلي نثار زیاته کړه په دې موادو کې شیدې، مکروني، غوړي او ژمني لباسونه شامل دي. د ویل دا مواد به په 15 اړو کورنۍ وویشل شي. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري ټولنه وایي که نوی حکومت ورته یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي دوی حاضر دي چې په افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل که د دوی غوښتنې ومنل شي نو په یو کال کې به دا پانګونه وکړي.
که چیرې و مشخصه پالیسی د تشویقی پالیسی د صنایع د پاره مو ولرو صنعتګران راتلونکي یو کال کې د 1.5 میلیارد ډالر سرمایه گذاری ته په دې ملک لیواله دی. ان شاء الله دا به وعده مو د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته ورکوو.
کمینزاده ویل په تیرو څه باندې لسو کلونو کې په ټول افغانستان کې 3000 فابریکې جوړې شوې وې چې پکې شاوخوا 2.5 لک کارکوونکو کار کاوه، خو په تیر یو کال کې د انتخاباتي ستونزو له امله شاوخوا 40000 کارکوونکي بیکاره شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان پوځ ته پوځي وسایل ورکړي ترڅو دا پوځ د اسلامي بنسټپالو ډلو پر ضد جګړو کې ورڅخه کار واخلي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شامخاني ونه ویل چې کوم ډول وسایل به د لبنان پوځ ته ورکړي. شامخاني نن په بیروت کې خبریالانو ته وویل د دې وسایلو جزئیات به تهران ته د لبنان د دفاع وزیر د راتلونکي سفر پر مهال په ډاګه شي. د لبنان پوځ په تیرو 2 میاشتو کې د سوري پولې ته نږدې د سني وسلوالو پر ضد جګړې کوي. تېره میاشت له سوري څخه وسلوال لبنان ته اوښتي وو او 60 تنه پوځیان او پولیسی وژلی و. د هند صدر اعظم نرندرا مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان د حالاتو په ګډون پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. څېړونکي وایي اوباما او مودی به د خپلو سړو شوو اړیکو د بیرته ښه کولو په اړه خبرې وکړي. واشنگټن پر هند په غوسه ده چې د نورو مسلو په ګډون یې د بهرنیو پانګوالو لپاره خپل زیات مارکیټونه نه دي پرانستي. روسیا او قزاقستان نن د اټومي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون د روسیا او قزاقستان د گاونډیانو د مرشیزي غونډې په څنګ کې د روسیا او قزاق چارواکو ترمنځ د قزاقستان په لویدیځ ښار اتیراو کې لاسلیک شو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د سیمه ییز همکارۍ په دې یوې ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړ. د دغه تړون له مخې چې د قزاقستان د انرژي وزیر ولادیمیر شوکولینک او د روسیې د اټومي انرژي موسسې عمومي رئیس سرګی کیرینکو لاسلیک کړ، روسیه به د قزاقستان په ختیځې سیمه کورچاتوف کې یو اټومي بټۍ جوړ کړي. د اسلامي دولت د وسلولو پر ضد د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف د ترکیه او سوریې پولې ته نږدې په محاصره شوي ښارګوټي کې د وسلولو پر هدفونو بمباري وکړه. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په بریدونو کې د کوبانی ښارګوټي په ختیځو او لویدیځو برخو کې د اسلامي دولت د وسلولو هدفونه په نښه شوي وو. دا ډله وایي د دوشنبې په ورځ د کوبانی ښارګوټي په شاوخوا کې د جګړو له امله له دواړو لورو 50 جنګیالي وژل شوي. د کوبانی اکثر اوسیدونکي کردان دي، خو ترکمن، عرب او ارمني ټبرې هم پکې ژوند کوي. په تیرو څو ورځو کې له هوایي بمباریو سره سره د اسلامي دولت وسلوال د کوبانی ښارګوټي پر لور مخ په وړاندې روان دي. اروپایي اتحادیې د اوکراین د حکومت او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند عملي کېدو غږ کړی دی. د اروپایي اتحادیې سفیرانو نن په بروکسل کې غونډه وکړه او د اوکراین پر حالاتو یې بحث وکړ. اروپایي اتحادیې په اعلامیه کې ویل د کیف د حکومت او یاغانو ترمنځ د سپتمبر د 15 نیټې د سولې معاملې پر اساس هڅونکې پراختیاوې رامنځته شوې، خو د دغه تړون د ځینو برخو په سمه عملي کولو اړتیا ده. اروپایي اتحادیې په اعلامیه کې دا هم ویلي، که چیرې د اوکراین وضع ډاډمنه شي، دا اتحادیه به پر روسیې باندې د بندیزونو په کولو غور وکړي. سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
دا سدی رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. اشرف غنی احمد زینن لاندیکا سره د امنیتی تړون تر لاسه کیدو وروسته وویل
قرارداد را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما، بر ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم.
که افغان ولسمشر دا تړون د افغانستان او سیمې په ګټه بولي، د سیاسي چارو څیړونکو په څه نظر ورته ګوري؟
اوږدمهاله اطمینان افغانستان خلکو ته ورکوي چې افغانستان به خدای مکړه بیا لکه تیر په شانتي د جګړو قرباني نشي، بیا به د همسایګانو له خوا نه تر یرغل لاندې ونیول شي.
په دې خبري مجله کې به په کابل کې د عربستان د سفیر په وینا واوري چې ریاس هم له کابل سره یو موافقتنامه لاسلیک کوي او ژمنه کوي چې د اشرف غنی احمد جلی حکومت سره به عربستان هر اړخیزه مرسته کوي. په دې خبري مجله کې مو د اشرف غنی احمد جلی لوري له یو شمیر نویو ټاکنو خبرو او تر شپږنیمه بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اوریدلی شئ. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شو. دغه تړون نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کننګم ترمنځ لاسلیک شو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان او ناتو ترمنځ هم د صوفا په نامه یو تړون لاسلیک شو. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغو تړونونو لاسلیک کول د هیواد او سیمې په ګټه وبلل. تفصیل له کابل د حمیدې هارون عثمان پر راپور کې.
له شاوخوا دوه کلنو خبرو او بحثونو وروسته بالاخره د افغانستان نوی حکومت له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک کړ. دغه تړون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد انی فاطمر او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د جمهوریت ریاست در په معنی کې لاسلیک کړ. دغه سند لمخې به تر 2014 میلادي کال وروسته 9300 امریکایي عسكر د افغان ځواکونو د روزنې، مشورو او همکاري لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د 2014 کال په پای کې به د غشمیر امریکایي ځواکونه له افغانستان اوزي او یوازې د امریکا زر عسكر به د 2018 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پاتې وي څو د امریکا د سفارت او قنصلګریو ساتنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل د هیواد او سیمې په ګټه وباله او ولسته یې ډاډ ورکړ چې دغه سند هر ماده په ډیر غور سره لیدل شوی او د افغانانو د سوکالۍ او خیر په نیت لاسلیک شوی دی.
امروز ما شاهد مساوات
نن موک پنړی کې لخلو همکارو دوستانو سره د افغانستان د دولت د مساوات شاهدان یو. د خپلواک دولت په توګه د خپل ملي ګټو په پام کې نیولو سره هغه قرارداد چې د خلکو د خیر، آرامۍ او د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره دی لاسلیک شه، مبارک دی.
ثبات منطقه او ثبات دنیاست انجام دادیم، مبارک باشه.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي دفاعي تړون شپږ مادې لري. د دغه قرارداد لمخې دواړه لوري په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت، له تروریزم سره د مبارزې، د سیمې او نړۍ د سولې او امنیت په تامینولو کې د ونډه اخیستنې لپاره د نږدې همکاریو پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د افغانستان توان لوړوي، ترڅو د خپل ملي حاکمیت، امنیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي او د اساسي قانون پر بنسټ دوه اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دغه قرارداد د 2015 کال له جنوري میاشتې وروسته عملي کیږي. په کابل کې د امریکې د متحده ایالاتو سفیر جیمز کننګ هم وویل چې د دغه تړون له مخې به امریکا د افغانستان د پرمختګ لپاره له دغه هیواد سره همکاري وکړي.
د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د دوامدار مشارکت په برخه کې زموږ د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت سبب کیږي. امریکا له افغانانو سره اړیکو ته ارزښت قایل دی او موږ د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ژمن یو.
له بل لوري د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون تر لاسلیک وروسته وویل چې د دغه سند لاسلیک کېدل هغه اساسي ګام دی چې د ګټو له مخې به یې افغانستان په راتلونکي کې د ثبات او امنیت له اړخه په پښو ودرېږي. د دغه سند له لاسلیک کېدو سربیره د افغانستان او ناټو ترمنځ هم د ناټو د ځواکونو د موقف لپاره د صوفا تړون لاسلیک شو. د ناټو سفیر مورید سیو خیمز وویل چې د دغه سند لاسلیک کول ناټو ته په افغانستان کې حقوقي اساس جوړوي. د ناټو استازي چې دغه سند د افغانستان د ملي امنیت د شورا لمرستیال سره لاسلیک کړو ویل چې د دې سند له مخې به 2000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر سیاسي شنونکي د افغانستان او امریکا او ناټو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړونو لاسلیک کېدل د هیواد امن او ثبات او د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په وړاندې یو گزار ګڼي.
د افغانستان ولسمشر له امریکا او ناټو سره امنیتي موافقتنامې د افغانستان او سیمې په ګټه بولي. سات مخکې مې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د ګټې پوښتنه د ولسي جرګې له غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکرې بارکزي څخه وکړه.
زما په اند دغه موافقتنامه سربیره پر دې چې دغه حقوقي حیثیت افغانستان دولت ته د یو مستقل واحد خپلواک دولت په صفت ورکی چې د خپل خاورې د خپل فضا لپاره په یو سیاسي تعامل کې یو موافقه وکړي، د دې ترڅنګ اوږدمهاله اطمینان افغانستان خلکو ته ورکړي چې افغانستان به خدای مکړه بیا لکه تیر په شانتۍ د جګړو قرباني نشي، بیا به د همسایه‌ګانو له خوا تر یرغل لاندې ونیول شي، او د دې ټولو شیانو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره به مالی، تخنیکی او تسلیحاتي مرستې جاری وساتل شي.
شکرې پرکسي. د دغه تړون په برخه کې آیا په جزئیاتو کې ځینې تغییرات هم رامنځته شوي دي وروسته له دې چې لویې جرګې پریکړه وکړه چې دا تړون باید لاسلیک شي؟
دا تړون د استراتیژیک تړون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ باندې دوه کاله مخکې لاسلیک شوی دی، د هغې په موافقه کې یا د هغې تر روښنایي لاندې د یو مفاهمنامې تر څنګ ذکر شوی دی. نو د دې جزئیات معمولا تخنیکي جزئیات دي چې مرسته به څه رقم کیږي، حمایت به څه رقم کیږي، استفاده به څه رقمي، اړیکې به په کوم معیارو باندې ټینګي. یعنی دا مخکې له دې نه چې یو سیاسي تړون یو اقتصادي امنیتي تړون د افغانستان سره دی چې په دې کې افغانستان خلک تاوان لیک ګټه ډیر کوي، مګر ټولو نه مهمه هم دا ده چې د افغانستان خلک هم په دې باندې پوه شي چې ځینې تصامیم افغانستان د خپل ضرورتونو سره باید ونیسي. سربیره پر دې چې زه فکر کوم چې ستراتیژیکه موافقتنامه چې دوه کاله مخکې امضا شوله هغه هم د افغانستان ضرورت و، دغه امنیتي تړون هم د افغانستان ضرورت و، او د او خښ په خیر سره افغانستان د یو سوکاله هیواد په ډول باندې د امریکې سره د یو طرف د قرارداد کینسته او دا تړون لاسلیک.
اوس څنګه آیا د دې تړون مساوده به ووایو؟ البته که څه هم لاسلیک شوی ده، مساوده به ووایو ولسی جرګې ته وړاندې کیږي؟
موږ هغه اصل تایید کړی په ولسی جرګه کې چې هغه د دواړو ولسمشرانو لخوا امضا شوی وه. فکر کوم الزامي نه ده چې پارلمان بیرته پرې تصمیم ونیسي او یا هم د تایید او رد بحث پرې وکړي.
البته له ناټو سره چې کوم سند لاسلیک شوی دی هغه خو د افغانستان ملي شورا نه ده څېړلې.
بله، غالبا دا به هم د حکومت پریکړې چې هغه موافقتنامه دی به ملي شورا ته لیږي او کنه.
شکرې برکزي، مننه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د بلخ ولایت اوسیدونکو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند لاسلیک کېدو ته خوشبینه دي. مجيب رحمان حبيب زاي لمزار شريفه په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري سند نن د هیواد د نوي ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په حضور کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي د همکاري سند لاسلیک ته په بلخ کې د ولایت اوسیدونکو خوشبینه دي.
دا خو واضح خبر ده افغانستان سره متحده امریکا یو شمیر مرسته هم کوي. د وادم کړی د کلچ د امضا شو موږ له تاسو سره مرسته کوو. د پولیسو په برخه کې دا ډیر مهم رول لري ځکه چې کوم معاشات د پولیسو ته چې ورکول کېږي د امریکا لخوا نه دي. که د امضا نشي نو په معاش نه ورکوي، معاش درېږي. پولیس دي مجبوره پولیس سرحدات پرېږدي، هیواد د پردۍ لاسه ورشي.
د بل خلایت اوسیدونکي په دې هند دي چې د دواړو نورو ترمنځ د یاد سند لاسلیک دې ته زمینه هواروي چې امنیت په افغانستان که تامین شي او د امنیتي ځواکونو له تشخیص سره سم به د سیمې د استخباراتو لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې کم شي. د بلخ یو تن اوسیدونکی په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
هیڅ مشکلاتونه نشته، باید ترون دی وخت ته شوی وای چې افغانستان باید مشکلاتونه او د افغانستان سره د امریکا ترون د اروپا ترون په ګټه بده باندې شي. بعضی مداخله شي ګوانډیان نه دي او مشه ودي مداخله کړی دي چې دغه لاسونه باید د مداخلونه لري شي. د افغانستان په همیشه د تعلیم و تربیه دی باسازی او دی اقتصاد دی پیاره ولی پاره خاطر نتلون دیر از دماغن دیر
دی یادولو دا تر دی دمخ امریکی چراک ویلی ول کدام نتی او دفاعی سند دی افغانستان و امریکا ترمنز لاسلیک نشی نو دی 2013 کال تر پایه با طول امریکی سر تیری دا حیوات پریگ دی. اوس محل چه دا امنیتی ترون دی دوارو لورو دی اصاز و لخوال لاسلیک شوی نو پس لی 2013 کال سخه با وروس تا هم پا افغانستان که دی امریکی سر تیر حضور تا مشروعیت ورو بخی.
په راپور کې مو اوریدل چې په بلخ ولایت کې خلک د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته خوشبینه دي. د همدې تړون په ارتباط په کابل کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم محمد عظیم ده د کابل تنیاو تر رسیدن کوي. امنیتی تړون خو د امنیت لحاظ ډیر ښه سویه تړه او همدې لحاظ چې د امنیتي ارګانو سره کومک وکړي نورې خپل سري عملیات د شپې ونه کړي په دې حساب باندې ښه ده.
نوم عبدالحلیم، زموږ نظر دا ده که چېرته کوم خدمات د دغه وطن دپاره کړی وي صحیح ده، موږ خوشحاله یو. که نه وطن یې خرڅ کړی په دې باندې خو هر څوک پوهېږي چې خفه کېږي او اذیت کېږي.
زه نجیب الله یم، د کابل ښار اوسیدونکی. د نن چې امنیتي تړون امضا سو موږ دې څخه خوشحاله یو، ډېر په راضي یو، ځکه د څو وخته کې چې دا تړون د امضا نو امضا سوی د ډېرو مشکلات سره خلک مخامخ وه، هم د اقتصادي هم د امنیتي د رقم مشکلات سره خلک مخ وه. نو دا چې امضا سو بس امیدوارې چې یو سوله او امنیت افغانستان ته راسي. خوشحاله.
زما نوم نظر محمد ولی یم. امریکا د ناټو دا ډېر ښه خبره ده که دا تړون لاسلیک شو، دا د افغانستان په نفع ده.
په کابل کې مو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظر اوریده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې عربستان هم غواړي له افغانستان سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی یو شمیر نوی ټاکنې کړې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس د عربستان د سفیر څرګندونې. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې له نوي افغان حکومت سره به د سولې د ټینګښت سربیره په نورو برخو کې هم همکاري وکړي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو امکاناتو کار واخلي چې په اختیار کې دي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا چارواکي هم د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د سعودي عربستان همکاري مهمه بولي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
که څه هم سعودي عربستان په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغان چارواکو له غوښتنو سره سره د سولې په برخه کې لازمه همکاري ونه کړه، خو په کابل کې د دې هیواد سفیر وایي له نوي حکومت سره به د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر مصفر عبدالرحمن آل غاصب ازادي راډیو ته وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی او په دې برخه کې به هیڅ ډول همکاري ونه سپموي.
بالتأكيد احنا نتعاون مع حكومة
داي واي پټنګار سره وایم هر هغه چې زموږ په واس کې وي د اشرف غنی احمدزی له حکومت به یو نسبمو. پا په ځانګړي توګه هغه څه چې د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي. موږ په دې برخه کې له افغانستان سره یوه موافقتنامه هم لرو چې هغه د عملي کېدو په حال کې ده او د دواړو دولتونو ترمنځ همکاري پکې تعریف شوې دي. په همدې ډول د عربستان پاچا او حکومت د افغانستان د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري. د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت ډېرې هڅې وکړې څو د سعودي عربستان او نورو هیوادونو په منځګړیتوب له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو د حامد کرزي دغو هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او له دولتي چارواکو سره یې د مخخې په غونډه کې وویل چې پاکستان او امریکا په تیرو دیارلسو کلونو کې نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله راشي. د سولې عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد هم وایي چې سعودي عربستان د سولې په ټینګښت کې رول لوبولی شي، خو وایي په تیرو څو کلونو کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
د سعودي عربستان خارجه پالیسي، د پاکستان خارجه پالیسي او د پنتاګون پالیسي دا یو د بل سره نږدېوالی او شباهت لري. دغه مسله کې د امریکا موضوع دا وي چې پاکستان د کردار ادا کړي، سعودي عربستان د کردار ادا کړي، د دری جند دغه جریان کنټرول شي، نو دا په دې کې شک نشته چې دا کار کېدلی شي. او بیا عربستان سعودي به هغه هیواد دی د دې پروسې د پیل کولو او بده کې د کردار ادا کولو یو کریډټ په ظاهر کې واخلي.
نو موري وای سعودي عربستان کولای شي چې د هغو شیخانو مخه ونیسي چې طالبانو ته پیسې او نورې مرستې ورکوي. سعودي عربستان په داسې حال کې افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم د لوړې په مراسمو کې له طالبانو او حزب اسلامي نه وغوښتل چې له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. څېړونکي بیا د سولې د ټینګښت لپاره د نوي حکومت په پیاوړې اراده او د سولې شورا په ترکیب کې د بدلون پر راوستو ټینګار کوي.
خبری مجلع اوري
دا سدی رادیو دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شاو. د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بیلابیلو فرمانونو له مخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. د چارو ادارې مرستیال نجیب امین ازادي راډیو ته وویل چې د چارو اداره او د ولسمشر دفتر هم په یوې ادارې بدل شوی چې مشري عبدالسلام رحیمی کوي. په ورته وخت کې ولسمشر احمدزی ته نږدې سرچینه وایي دولتي لوړو پوستونو کې تعینات او مقررې پیل شوي او ډېر ژر به نوې کابینه هم معرفي شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسمو وروسته په لوړو پوستونو کې د چارواکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې. د دې ګمارنې په لومړۍ هڅه کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی محمد حنیف اتمر د ملي امنیت د شورا د سلاکار او د غراز عبدالسلام رحیمی د ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه وګمارل. د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چارو اداره هم د ولسمشر د فرمان لمخې د جمهور رئیس د دفتر له ادارې سره یو ځای شوی ده.
د دوه جلا جلا فرمانونو په ترڅ کې چې ولسمشر د سلام رحیمی د چارو د ادارې د رئیس په توګه تعین کړ، د بل فرمان په ترڅ کې ښاغلی احمد صاحب د ملي امنیت د سلاکار په حیث ټاکل شوی دی. دوی به انشاءالله تر دننه خپل کارو ته حاضر شي او خپل وظیفه به ترسره کړي.
له دې وړاندې د جمهور رئیس دفتر او د چارو ادارې دارالانشا په جلا جلا توګه خپل کارونه مخ ته وړل. د ملي امنیت د سلاکار دنده په خوا د ډاکټر رنگین د فرض پانتا په غاړه و. د جمهور رئیس د دفتر رئیس کریم خرم او د غراز د چارو ادارې مشتي د صادق مدبر په غاړه و. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د مشورتي بورد مسولین وایي چې د ولسمشر لخوا د مقررېو پروسه پیل شوې او په دولتي ادارو کې به کسان د پخوانیو ژمنو پاساس د لیاقت، تخصص، تقوا او تجربه لمخې په دندو وګمارل شي. د دې بورد یو غړي داوود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مشارکت په پام کې نیولو سره به ډېر ژر نوې کابینه هم بشپړ شي.
دغه پالیسي کابینه لا تکمیله شوی نه ده او فعلاً اوسنۍ کابینه خپل کار ته دوام ورکوي. د سرپرست وزیرانو په اساس او ټول والیان سرپرست والیان به یې او سپاره. نو په دې اساس خپل کار به جمهور رئیس په دې باندې د کار به ادامه کوي او یقینا چې په ډېر کم وخت کې به تاسو د کابینې د بشپړتیا په اړه خبرونه واورئ.
هغه زیاته کړه چې د نوې کابینې تر بشپړېدو به د اوسنۍ کابینې غړي، والیان او سفیران به د سرپرستانو په توګه خپل کارونه مخ ته وړي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د ولسمشر د نویو مقررو هرکلی کوي او وایي چې ولسمشر باید هغه ټولې ژمنې چې د کمپاین پر مهال یې له ولس سره کړې د دولتي چارواکو په تعین کې عملي کړي. دوی وایي نوی حکومت باید هغه کسان په دولتي لوړپوړیو پوستونو کې په دندو وګماري چې وړ ژمن او تخصص او پوره تجربه ولري.
د لکابل مو راپور اوریده یو خبر چې متخوص تر لاسه کړ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیان کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې نن د افغانستان او امریکا ترمنځ یو تاریخي ورځ ده، دغه تړون لاسلیک شو او د اوږدې مودې په مخه امنیتي تړون له افغانستان سره لاسلیک شو چې په دې کې د دواړو خواوو ګټې په نظر کې نیول شوې دي او د دواړو خواوو په خیر دي. دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. د مدني ټولنې یو شمیر غړي افغان حکومت او د بشري حقوقو ادارې تورنوي چې د ګلچمن پونم د وی افغان شزي د تاوتریخوالي په قضیه کې چوپ خوله دي. دوی د وی اعتراضي غونډې پر مهال دغه غشتنن په کابل کې وکړه. ناجه صافی راپور لري.
په کابل کې د مدني ټولنې لزګونو غړیو د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر مخ ته اعتراض وکړ. دغه کسانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او افغان حکومت تورن کړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو په سیړلو کې پاتې راغلي. د مدني ټولنې یو شمیر غړیو له افغان حکومت او بشري حقوقو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د هغې افغان میرمنې د تاوتریخوالي دوسیه د ژر تر ژره وسیړي او عاملین مجازات کړي چې روانه ونې د خپل خاوند له لوري له تاوتریخوالي سره مخ شوه.
زه د بشر حقوقو له خپلواک کمیسون غواړم چې د هغې حق ته د رسیدګي وکړي. له ظالمانو نه د هغې حق وغواړي او ظالمان دې د خپل عمل په سزا ورسوي.
څو مدني ټولنې سره یوځای شوې په دایکنډي ولایت کې د ګلچمن په نوم د یوې ښځې د پزې د پرې کولو یو ګډ درد حس کړی. موږ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون دا پوښتنه کوو چې ولې له هغې سره د یوې افغانې په توګه همشریکي ونه کړه.
موږ د دې لپاره راغلي یو چې خپل غږ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پورې ورسوو او ورنه وغواړو چې دغه موضوع جدي وڅېړي او نه باید د ښځو په وړاندې دا ډول تاوتریخوالی وشي. تر اوسه په دې اړه یاد کمیسون موږ ته ځواب نه دی راکړی.
په عین حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. نوموړي همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې ښځې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي.
موږ دغه موضوع د دایکنډي په سیمیز دفتر کې په هر هرخیزه توګه څېړلې ده. موږ له اړوندو ادارو لکه روغتون او داسې نورو سره په مستقیم تماس کې وو چې لازمه تداوی وکړي. وړاندې له دې چې دا راپور خپور شي او له تاسې سره یې شریک کړو، له بده مرغه اوس هم موږ په ډېرو ځایونو کې د تاوتریخوالي د دوام او زیاتوالي شاهدان یو.
نوموړي همدارنګه په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون که څه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دقیق ارقام ورنه کړل، خو ویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پام وړ پیښې ثبت شوې. د دې کمیسون چارواکي وایي چې د ګلچمن په نوم د دې افغان میرمنې د تاوتریخوالي قضیه به د بشري حقونو خپلواک کمیسون په جدي ډول وڅېړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د امریکا په مشر نړیوال ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد تازه بریدونه کړي دي او وایي چې پولیسکونو وسلوال په دې حملو کې وشل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک د ترکیې او سوریه پر پوله د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري وکړه. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي جنگي الوتکو په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو سنگرونه په نخښه کړې دي. راپورونه وایي چې په دې بریدونو کې شاوخوا 50 وسلوال وشل شوې دي. د سوریې او ترکیې پر پوله د کوبانی ښار اکثریت اوسیدونکي کوردان دي او دا ښار د کوردانو د یوې سیاسي ډلې لخوا کنټرولېږي. د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو سره سره د اسلامي دولت وسلوالو د کوبانی ښار په لور پرمختګ وکړ. په یو بل تحول کې کوردی ملوشو هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد له څو خواو بریدونه پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په 13 اگست میاشت کې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت پر نامه د وسلوالو پر ضد خپل هوایي بریدونه پیل کړل. د د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې پر خاوره د تیلو هغه تصفیه خانې هم بمباري کړې چې د اسلامي دولت وسلوالو ترې د مالی سرچینې په توګه ګټه پورته کوله. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د نړیوال ائتلاف له لارې به د اسلامي دولت په نامه وسلوال له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا وایي چې د واشنگتن استخباراتي ادارو په لومړي سر کې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا متوجه ګواښ کم بللی و.